که باید جدن با ای برخورد شود، اما قسم که ما در وایرس پریونشن یا
استور بسیار تشکر تشکر آقای مایار سخنگوی وزارت صحت و دکتر جمشید رسا روانپزشک و همچنان از توفیق صدیقی خبرنگار فعال جامعه مدنی. برنامه به اینجا با پایان میرسه. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار، وقت بخیر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په لومړی نیمای کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا وایرس په اړه باندې په خپل پیغام کې وویل چې حکومت هڅه کوي اوسنۍ وضع کنټرول کړي. په افغانستان کې په کرونا وایرس 1029 کسان اخته شوي چې له ډلې 13 کسان مړه شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې په امریکا کې د لومړی وار لپاره په تاریخ کې د تیلو بیا له 0 سنتو هم راښکته شوه، یعنی په وړیا شول. نور مسایل هم لرو، خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تن لوړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 40 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې لمخې شاغلی غنی دا څرګندونی د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼې کې د ولسمشر لقوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل لوړ سو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او یوه منفي، او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او یوه یې منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 50 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د خوست پر والی په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمې برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایی روغ وتلی، خو د ده په تعقیبي موټر کې 2 ساتونکي ټپیان سوي دي. منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي، او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو، خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالره یې افغانستان ته انتقال شوه. ښاغلی مسجدی وویل د دغه مرستو لمړنۍ برخه چې 40 میلیونه ډالر کېږي افغانستان ته انتقال شوی، لکه څنګه مو چې وړاندې هم وویل نړیوال بانک دغه مرستو ته ژمن دی او دا مرستې به دوام ولري. ښاغلی مسجدی وایي دا مرستې د کورونا ویروس سره د مبارزې او دغه شان د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به څلور ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی.
23-24-25
دی وایي موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23، 24، 25 او 26 نیټو ګرځبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیې حکومت د تیرو دوو اونیو د پای په دوه ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یوه نوي راپور له مخې دا پرله پسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 655 کسان اعدام سوي چې د 2018 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام بوژنوونکې او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا ویروس په اړه په یو پیغام کې وویل چې هیواد یې هڅه کوي، په خاصه توګه حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي او د ډېرې خرابې مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تلل مخنیوی وکړو.
افغان حکومت وایي تر ډیره پورې هڅه کړې ده چې د کرونا وایروس د لا خپراوي مخه ونیسي. هلته په 1092 کسانو کې د کرونا وایروس مثبت معاینه شوې ده او له امله 6 کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د دوشنبې په ورځ د خامو تیلو بیې په بېساري ډول راولوېدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د بیو له کمښت سره به هلته زیرمې ډکې شي. د تیلو په بایو کې دا بي صادقي کمه چې تاسو ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په ډیر جالب ساته کې دي. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکو. هلته د خامو تیلو بایو منفي 1% تر راکمې شو، یعنی په وړیا توګه باندې خلکو ته ورکول کیږي. او دا هم اوري چې د یو وژل شوي طالب زوی وایي چې د په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په تمه ده.
پلار چې کله سړي بیا خو هر څه خویا چې کله سین خپل لور شیا شای ورته سخت وي. زه خو خپل دا غوړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
وسم راځو د پروګرام پیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی نن د کرونا ویروس سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت په خپل پیغام کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان ولسمشر همداراز له خلکو هم غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. امید ظهیر ملاو نور جزئیات.
ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د وضعیت د مدیریت په اړه د خپل حکومت له هڅو خبر ورکوي. ولسمشر غنی د سشنبې په ورځ کورونا سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت ته خپل پیغام کې وویل ډیر ژر به د هیواد له بېوزلو او فقیرانو سره د بیلابېلو لارو د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي.
قرار است به زودی
پولیس مشر وایي تمه ډیر شر د هیواد بې وزلو ته د ښارونو لانویانو په ولسوالیو کې د جوماتونو د کلیو د پراختیایي شوراګانو او نورو بنسټونو له لارې د ډوډۍ خوراکي توکو او د ژوند د نورو لومړنیو او اساسي توکو د ویش زمینه برابره
کړو. فراهم سازی
د افغانستان ولسمشر همدا ډول ډیر ژر د کارمندنې په برخه کې د یو شمیر پروژو د پایل خبر ورکړ، خو خلکو یې هم وغوښتل چې له دې وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي او په خپل کور کې پاتې شي. ولسمشر غنی که څه هم وایي کورونا ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي، خو د ده په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې وایروس له کبله د اوښتونکو زیانونو کچه راکمه او د فلاکت مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنې فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرستې ته اړتیا لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدا ډول له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي سکتور د هلو ځلو او د خلکو د چوپړ له کبله هرکلی وکړ او همدا ډول یې له سوداګرو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر داسې مهال له کورونا وایروس سره د جدي مبارزې او بې وزلو ته د مرستو رسولو د بهیر له پیل خبر ورکوي چې نن یې ویان صدیق صدیقي وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړۍ میرمن رولا غنی د کورونا وایروس ازمیښت منفي پایله لرلې ده. ښاغلی صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ولسمشر روغ دی او هره برخه کې د حکومتوالۍ چارې پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې 40 کارکوونکي په کورونا وایروس اخته دي، خو ارګ بیا یوازې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 تنه ښایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن د سیشن بیپورز د سهار 10 بجې د خوست د والی محمد حلیم فدایی پر موټریز کاروان په موټر بم برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره ترسره شوی دی. چارواکي وایي د خوست والی حلیم فدایی له دې بریده روغ وتلی، خو په تعقیبي ګاډي کې 2 ساتونکي ټپیان شوي. نور حال له خوست د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
نن د سه‌شنبه ورځ سهار 10 بجې د خوست والی محمد حلیم فدایی پر موټریز کاروان موټر بم برید شوی چې نوموړی له دې بریده روغ وتلی، خو 2 ساتونکي او 12 ولسي وګړي په کې ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره شوی دی. د یاد برید د سرنګوالي او تلفاتو په باب د والی ویان طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست والی په موټریز کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلار او د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوی چې په خپل والی صاحب د دې پیښې څخه روغ رمټ وتلی، دغه تعقیبي موټر د دې پیښې سره مخامخ شوی چې په هغې کې 2 ساتونکي ژوبل شوي چې د محل روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ده. همداشان په دې پیښه کې 12 نور ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې دي هغه هم ژوبل شوي چې د محل په ملکي روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې ځینو وضعیې د ډاډ وړ ده.
د پیښې یو عیني شاهد عالمګل چې د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمې اوسیدونکی دی، د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دومره شدیده دمکه وه چې بېخي حاد نه وتلې کیسه وه. نرې په دا ونه پوهېدو چې ته اوس موټر بم یې که څه بلوی ده چې ووه. دلته راځه کې ولی صاحب موټر ویلوړ و، امنیتي کسان ویلوړ و، نرې انتقامه سې راکړله. یوه طرف به دا رژا وکسه، بل طرف به دا قرنطین وکسه، دا د کورونا مرضونه وکسه. خی مراد نه غوتهی چې کور ته ننه وځې یم د کنه نرسې باندې مزدرۍ نشته، بل پله دا د مکې دي، دا خورون غریبان، دا خالک دومره را هم نشته بجا کې چې ودرګو په خدای عذاب روان دی، بل په لمنګ ویلي داسې کوه.
د پیخي دوه تنه ټپیان نور رحمان جان او رحیم بادشاه چې په ولایتي روغتون کې تر درملنې نیلاندې دی وایي دوی په لار روان ول چې د والي د گاډو پر رسیدو سره یو درنه 14 وشوه. دوی وایي د 14 په نویت نه دی پوه شوي، خو دوی پر ځانونو هغه مهال پوه شول چې ولایتي روغتون ته لیږدول شوي وو.
مو خوس ولایت مقام ته زرنج کې چېر وړلي وو سامان وو. دې نه چې پوه رو وته مېز نه ولي موټر نه روغړل وشو، د مانځ کې زوی لوړ وم، لړه جګه شوه، دم شوالو، نور بیا په ځوان نه یم پوه شپخانې ته روړل.
خبره خدا شوی وای چې نیک داسې کو خپل هوټل مده په کونج کې دازي کې میګه زچ یم خپل والوړم په مقابل دی بس خو یوان اسپای موټر تر دو یوان اسپای دراش بس زخپل کی زختی ته وغورځم.
یوی امنیتی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ویل چې چاودیدون کی تو کی په یو سره چا موټر کی ځای پر ځای شیو، خو گاډی په بشپړ ډول ټوټه ټوټه شوای دی. تر اوسه کومه وسواله ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښتل. د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو کورنۍ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د طالبانو د یو وژل شوي غړي زوی غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو د دې خبره انجینیر شي. د جبهې بلې خوا ته د ملي اردو د یو وژل شوي سرتیري پلار وایي که طالبان سوله وکړي دا حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي. نسیم شفق په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د وژل شوي غړي زوی د خپل پلار قبر ته راغلی دی. د محمد ادریس پلار حنزله د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي محکمې غړی و. هغه یو کال مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په خپل کور کې ووژل شو. محمد ادریس چې اوس مهال د 11 ټولګي زده کوونکی دی وایي نه غواړي چې په جګړې کې ښکیل وي، بلکې هڅه کوي چې په راتلونکي کې انجینیر شي.
نو غواړي په راتلونکي کې څه درنه جوړ شي؟
په راتلونکي کې انجینیر. هغه د پلور چې کله سړي وي هغه خو هر څه ښه وي، او چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. سړي ته هر شی سخت سخت کوري، واړه کورونه هم سړي ته ډېر سخت وي، او د یوې خپلې کورنۍ ساتل هغه هم ډېر سخت کار دی او ډېر ذمهواري لري. زه خو خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
د هغه کور د چک ولسوالۍ سیبک بازار ته څیرمه موقعیت لري. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دې سیمې اوسیدونکو خونړۍ جګړې تیرې کړې. د دې سیمې یو اوسیدونکی عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې خلک له جګړې ستړي شوي او غواړي چې سوله راشي.
دلته مو خوریونه او تقریبا یو ورځ شهید شو، بیا بل شهید شو، بیا بل شهید شو. وړه وړه یتیمان ټول پاتې دي. د نورو ورورانو ته ورده غواړي دي او بېلم وسره زیتي. نور دا په کلي کې لس 12 نفره شهیدان شوي دي. نو جنگ نه به ولې نه وي خسته.
د جبهې په بلې خوا کې دلته په کابل کې د سلطان محمد کور ته راغلی یم. هغه کس چې درې کاله مخکې د اسمت الله په نوم 13 زوی وبژل شو. اسمت الله د ملي اردو سرتیری و او په کونړ ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. کله چې د اسمت الله یادونه کیږي د پلار په څیره کې غم لورای ښکاري، خو وایي که طالبان د جګړې لاس واخلي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي.
د افغانستان د غم ځپلي ملت لپاره زه طالبانو ته د خپل زوی وینه بخم څو سوله راشي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د تیر کال د هود په 10 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. تاکر شوی وای چې له دې تړونه 10 وروسته بین الافغاني مذاکرې پیل شي. له هغه وخته نږدې 2 تیریږي، خو لا تر اوسه د سولې د بین الافغاني خبرو کوم څرک نه لګیږي. یوه ستونزمنه موضوع چې د بین الافغاني خبرو اترو مخې ډب کړي، د دوحې د تړون سره سم د افغان حکومت لخوا د 5000 طالب بندیانو او د طالبانو له لوري د 0 تنو بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف دی. طالبان ټینګار کوي چې باید ټول بندیان په یو وار خوشی شي. خود افغانستان دولت وایي چې دا بندیان به په تدریجي توګه خوشی کوي. تر اوسه د طالبانو سرګونه بندیان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي، او طالبانو هم د افغان حکومت لسګونه تنه بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې په تیرو 2 کې په نسبي ډول آرامي ده، خو په لرې پرتو سیمو کې تاوتریخوالی دوام لري، او حتی افغان حکومت وایي چې نښتې ډېرې شوي هم دي، خو طالبان د جګړې زیاتوالی نه مني. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکي وګړي دي، او هغوی ته په نښتو کې ډېر زیانونه اوړي. دلته په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د وژل شوي غړي حنزله کورنۍ د جګړو پای ته رسیدو ته شیبې شماري. په کابل کې چې له دې ځایه 70 کیلومتره لرې دی، د وژل شوي افغان سرتیري اسمت الله کورنۍ هم دې ته په تمه ده چې روانه جګړه پای ومومي او نور څوک د جګړې قرباني نشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پوهنې وزارت وایي ډېر ژر به د زده کوونکو لپاره د تدریس په ټپه درېدلی بهیر پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې طرحه بشپړه شوې او ازمایښتي بهیر به یې تر راتلونکو ورځو عملي شي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون او د کوچنیو ټولګیو له لارې زده کوونکو ته تدریس کیږي، خو د ولسي جرګې دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون د دې طرحې په عملي کېدو شک څرګندوي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې وایرس د لا ډیر خپراوي د مخنیوي په هدف ټول خوانزي تړلي او ژمنه یې کړې چې ژر به په ټلویزیونی او راډیوي ډول د زده کړو درېدلې چاره پیل کړي. د حکومت له دې ژمنې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته اوس د پوهنې وزارت وایي ژر به د زده کوونکو د زده کړې په ټپه درېدلی بهیر پیل شي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې ورکولو طرحه بشپړه شوې او له درې لارو عملي کیږي. اغلې نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون به د خپلو څپو له لارې تدریسي بهیر پیلوي، تر خوا به هغه سیمو کې چې امکانات نشته د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم کوچني ټولګي جوړ شي او همدا ډول به ښوونیز مواد په زده کوونکو وویشل شي.
هغه پروګرام چې موږ جوړ کړی د ګرمسیرو او سړو سیمو ټولو لپاره دی. دا پروګرام د دوی د تدریس لپاره نصاب له مخې جوړ شوی، یعنی تر کومه ځایه چې زده کړې کړي له هغه وروسته تدریس ورته کیږي. په دې اړه ټول مواد د هر ولایت د پوهنې ریاست ته لیږل شوي دي، ملي راډیو ټلویزیون ته هم ورکړل شوي او له هماغه ځایونو به یې تدریس پیل شي.
د پوهنې وزارت ویاند د دې پروګرام د پیل د کرنې ټی په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي په سړو سیمو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د ښوونیز کال د پیل له زنګ سره سم دا بهیر پیل شي. که څه هم د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې دوی هغو سیمو ته چې برېښنا او اسانتیا نه لري د همدې طرحې له مخې ځانګړی پلان لري او د ښوونیزو موادو په ویش سره به دا ستونزه حل شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون وایي دا طرحه بریالۍ نه ده. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیر شمیر لري پرتو سیمو زده کوونکي به ونشي کولای په دې ډول زده کړې وکړي. ښاغلی قلاتوال د دې ستونزې د حل لپاره د ښوونیز کال د غزیدو غوښتنه کوي.
بهتره به دا وي چې دا ضایعات چې په دغو کنتین په ورځو کې منځته راغلي دي تعلیمي کال ورته وغځوي یا ساعتونه ورته د تدریس په وخت کې زیات کړي، لږې پرته اصلا ناممکنه ده چې موږ یې جبران کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د زده کوونکو لپاره په کور دننه د زده کړې بهیر لومړی په امتحاني ډول پیلېږي او له هغې وروسته به بیا عملي ډګر ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي رسنۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړو خپرونې خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دوی سیستم به د هغه نصاب پر بنسټ وي چې د زده کوونکو لپاره په ټولګي کې تدریس کیږي. امید ظهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس راځو د تیلو په اړه باندې یو راپور ته. په امریکا کې د دوشنبه پر ورځ د خامو تیلو په بیساري ډول راول ویدي. د کرونا وایرس د وبا له کبله سوداګر هڅه کوي چې خام تیل وانخلي. په ځینو شیبو کې د غلطه د تیلو بیې تر منفي و ډیر شو راټیټې شوې چې د تیلو په تاریخ کې بې سابقې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د تیلو له دې ارزانۍ څخه به د تیلو د ذخیره کولو لپاره کار واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د تیلو د بایو دراټیټیدو یا وړیا کېدو بشپړ راپور. په امریکا کې د تیلو د هغو قراردادونو بای چې د می په میاشت کې سپارل کیږي صفر ته راښکته شوي. دا په دې معنی ده چې امریکا تولیدونکي د تیلو په سپارلو کې له اخیستونکو نه یوازې پیسې نه غواړي، بلکې مشتریانو ته د تیلو د تسلیمۍ په بدل کې پیسې هم ورکوي. د دې کار سبب دا دی چې د امریکا د تیلو د تاسیساتو ذخیرې د ډکېدو په حال کې دي او د دې هیواد خام تیل نه خرڅلاو لري او نه زیرمه کول آسان دي، چې ساتلې د تولیدونکو لپاره یو ستونزه بدل شوي. په ټانکرونو کې د تیلو ساتل هم لګښت لري او اوس امریکایي تیل تولیدونکي آن چمتو دي چې پیسې ورکړي څو پیرودونکي تیل تسلیم او د ساتونکو او د ساتلو او زیرمه کولو لګښت لغاړې لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تیلو په بیو کې د دې بې سابقې کمی په اړه خبرې اعلان ته وویل چې له دې فرصت په استفاده به د تیلو ملي زیرمې ډکې کړي.
Based on the record low price of oil,
خغلی ټرمپ وایي د تیلو په بیو کې دا بې سابقي کمای چې تاسو یې ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالب ساته کې دی. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکوو. په ستراتیژیک ډول تاسو په ستراتیژیکو زیرمو پوهیږئ. موږ غواړو چې له 50 میلیونه بیرلو زیات تیل په خپلو زیرمو کې ذخیره کړو. زموږ ملي زیرمې به په دې تیلو ډکې شي او دا به په اوږده موده کې لومړی ځل وي چې موږ دا زیرمې ډکوو. موږ به دا د ښې بیې لپاره ولرو. د انرژي د نړیوالې ادارې د اټکل له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس په خپرېدو چې نږدې د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې نیولي، په ورځ کې د نږدې 1.5 میلیونه بیرلو په اندازه د تیلو تقاضا کمه شوې ده. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې تیل تولیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ د تیل تولیدونکو هیوادونو سازمان اوپک په وروستیو کې توافق وکړ چې د می او جون میاشتو کې به د تیلو په تولید د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرله کمه راولي. امریکا، ناروی او کاناډا هم منلی چې د تیلو تولید به کموي. همدارنګ د نړۍ د پیاوړو اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ژمنه کړې چې په دوو راتلونکو میاشتو کې به 200 میلیونه بیرله تیل اخلي او ذخیره کوي به. خو له دې ټولو سره سره په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په پرلپسې توګه پر رالویدو دي او سوداګر چمتو نه دي چې د تیلو په برخه کې پانګونه وکړي او یا خام تیل واخلي. د تیلو د بیو کې د بې ساري کمی هغه هیوادونه اندېښمن کړي چې د تیلو او ګازو د صادراتو په عوایدو تکیه دي. په دې کې روسیا، سعودي عربستان، ایران او وینزویلا هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم له امریکا یو راپور درته لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله په موقت ډول امریکا ته د خلکو د مهاجرت پر بهیر بندیز لګولی پر بهیر باندې بندیز لګوي. ډونالد ترامپ په دې اړه یو فرمان هم صادر کړی. په بخښنې سره ډونالد ټرمپ به یو فرمان په دې اړه صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر له 30 زرو زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ کې کورونا وایروس پټ دښمن بللی او لیکلی دی چې د دې دښمن د ماتولو او د دې لپاره چې زیات امریکایان کارونه له لاسه ورنکړي باید داسې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې د کډوالۍ یا مهاجرت بهیر په موقت ډول ورسره بند سي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خپاره سوي او نه د څرګنده چې جمهور رئیس به کله دا فرمان لاسلیک کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې وړاندې په فخر پر دې خبرې کړې چې اروپا او چین ته یې سفر له 2 اونیو راهیسې بند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ته د مهاجرت او بل هر ډول سفر لپاره پر ویزه په موقت ډول بندیز لګیدلی دی. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تر 22 میلیونه زیات امریکایان بیکاره شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ایالتي مشران اوس پر دې کار کوي چې څرنګه یو پلان جوړ کړي چې پر اساس یې په ایالتونو کې قرار قرار د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګیدلي بندیزونه لري شي. د امریکا فدرالي حکومت او ایالتي ادارې هڅه کوي چې داسې د بندیزونو ته نرمولو پلان جوړ کړي چې د کورونا وایروس د بلې جوپې د راتګ مخنیوي ورسره وشي. په همدې حال کې لوړ رتبه امریکایي چارواکي ډاکټر انتونی فاوچي خبرداري ورکړی چې نورمال حالت ته د ستنېدو لپاره ګامونه باید په ډیر احتیاط واخیستل سي او باید تر هغه وخت چې کورونا وایروس تر کنټرول لاندې کېږي انتظار وسی. ډاکټر فاوچي د امریکا ای بی سی تلویزیون ته ویلي تر څو چې دا وایروس په حقیقت کې زموږ تر کنټرول لاندې نسی پر اقتصادي بیا رغونه کار نسی کېدلی. د امریکا په کانګرس کې وکیلانو د 450 بلیون ډالرو پر یوه لایحه کار تقریبا بشپړ کړی چې د کوچنیو شرکتونو خاوندانو او د روغتونونو سره د مرستې لپاره به ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو
صديق صافیم د کونړ له تاسو سره پاتې پیم. زه یو نظر لرم هغه هم دغه د کرونا وایرس په حق لګاندې. د ټول افغانانو وروڼو ته غواړم چې کرونا وایرس ملکي جدي وګڼي او د دې وایرس نه د ځان ژغورنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه ځایونه چې هلته راشوي او د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي باید دغه ځایونو ته لاړ نه شي او خپل مشران کشران ته باید پر حق لګاندې توصیه وکړي چې مثال هغه ځایونه چې هلته ګڼه ګوڼه وي د هغې نه ځان وساتي.
عثمان د پکتیکا ولایت تم د کوم کومشنه نه اجرا کیږي په وخت نه ورکول کیږي. ولسمه شتم د خوایته سي اشنه په وخت باندې ورکول سي. ډیر ستونزمنه او ډیر تکلیفي او مشکلات سره مخامخ یو وصله.
د
احترام
زاهد الله ظهیر خبر کوما د ننګرهار ولایت د شنوار ولسوالۍ نام خو پیغام مو امدم رو څنګه دې کوونه په حق له باندې بار بار بلل خپل اما په خاوه خلکو ته واروي ډاکټر خپل اما په خاوه خلکو ته واروي او اول هم دې او مونږ دې تر هله کو چې ټول عوام په عوام خو شي په دې باندې چې خپل اما په خاوه خلک څنګه لمړی تر سره کوي او باید په دې باندې ټول خلک خو شي ځکه چې وبا مرز د ټول نړۍ کې خو شوی دی او وسم څه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ملالۍ بشیر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو ته پلان خبر ورکړی. په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له شلو نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر 14 او په لغمان کې 14 تر لوړ شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د خوست پر والي په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والي د موټر پر کاروان په بمې برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت ویاند شمرود خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالره یې افغانستان ته انتقال شوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1 شهرونو کې به 4 ورځنۍ قرض بندیز نافذ کړي او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه شوې.
لاند خبرونه مو واوریدل. ازادي رادیو کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په هلمند کې د غنمو فصلونو ته مرزونه پیدا شوي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي په سلګونو کروندګر دغه مرزونو لامل دوی ته مراجعه کوي خو د سرخک په نوم دغه مرز تر اوسه دارو نه دی موندل شوی. کروندګر وایي د سرخک مرز د دوی غنم د ودی او نمو څخه چولې دي. د کرنې د ریاست مسولین وایي د غنمو فصلونو کې دغه نوې مرز به د هغو پر اصلاتو ډیره بد اغیز وکړي. په دې اړه د هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي راپور واوري. تفصيلي راپور دی. تر هغه وروسته د ګوړی اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام مهیروي.
د سرخک پنوم د هلمند په غنومو کې را پیدا شوی مرض په خواتر دی نو او په لومړي ځل د نږدې ټول هلمند د غنومو کروندې متاثر کړي دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوی مرض د غنومو واده په ټپه درولې ده.